السلام علیکم ل غرمې نه مخکې لس بجې دي قدرمنو دوستانو زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي راډیو یوې بلې یو سات خپرونې اورېدو ته رابولم. په دې خپرونې کې چې تخنیکي چارې د شمشاد زدران په غاړه دي اوري چې د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون وایي چې د جمهوري ریاست د دوهم دور د انتخاباتو په اړه شوي شکایتونه به په پوره دقت سره وڅېړي. د افغانستان او د غراس په عراق کې د روسیو تحولاتو په اړه هم نور رپورټونه په همدې خپرونه کې اوري. خو په سر کې له سید کمال شاه عارف څخه د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اورو.
په سر کې هم د خبرونو سرچکې د کونړ په مرکز اسداباد کې د توغندیو برید یو ماشوم واژه او د دریو ماشومان په ګډون شپږتنه ټپیان کړل. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره غواړي چې د خوست ولایت یو هیئت واستوي او د هغو کډوالو ستونزې معلومې کړي چې په وروستیو کې له شمالي وزیرستانه راغلي دي. او د عراق امنیتي ځواکونه د عراق او شام د اسلامي دولت په نوم د سنی وسلوالو د مخنیوي هڅه کوي څو د بغداد لور ته مخه نسي. اوس هم بشپړ خبرونه. د کونړ په مرکز اسداباد کې د توغندوی برید یو ماشوم واژه او د دریو ماشومانو په ګډون شپږتنه ټپیان کړل. دا توغندي پرون د مرورې د ولسوالۍ لوري پر اسداباد وویشتل سو. د کونړ والي شجاع الملک جلاله د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل
چې نار د منطقې نه یو مزایل راغلی او په اسداباد ولایت په مرکز کې لګېدلی و. یو دوه کلنه ماشومه پکې شهید شوې ده، درې زنانه ماشومان پکې زخمیان وو. زخمیان بیا شبخانه کې منګورلو خو هغه
د افغان چارواک پوینا د کونړ پر سرحدي ولسوالۍ لڅه باندې یوې میاشت راهیسې هر ورځ د پاکستان لوري ډزې کېږي، خو دا له ډېرې مودې وروسته لومړی ځل دی چې پر اسداباد توغندۍ لګېږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره غواړي چې خوست ولایت یو هیئت واستوي او د هغو کډوالو ستونزې معلومې کړي چې په وروستیو کې له شمالي وزیرستان راغلي دي. د دوه کډوالو شمیر شاوخوا 500 کورنۍ یادېږي او د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو د ادارې ویا نادر فرهاد وایي چې له ځینو سره مرستې سوي دي.
مرستې را روانې دي، تقریبا 350 کورنۍ ته داسې مرستې رسیدلې ده، هم غذایی مرستې هم غیر غذایی مرستې. او هیلم دا دي چې تقریبا 500 کورنۍ ته د دې اونۍ په ختمېدو مرستې ورسوو.
د نادر فرهاد په وینا دغه مرستې د یو ان ایچ سی آر او د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو د ادارې یا ډبلیو ای پی لخوا سوي دي. پرون هم پاکستانی الوتکو د درېمې ورځې په مخه پر شمالي وزیرستان سخت هوایی بمباري وکړه چې د پاکستانی ځواکونو په وینا شاوخوا 15 یاغیان پکښې ووژل سول. د اوو پاکستانی طالبانو مړي په تورخم کې پاکستان ته وسپارل سول. دغه طالبان د یک شنبې په ورځ د لغمان په دولت شاه ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو سره په جګړه کې وژل سوي وو. په لغمان کې چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې د وجلسو پاکستانی طالبانو مړي د سری میاشتې په مرسته د دوشنبې په ورځ تورخم ته انتقال سول. افغان حکومت تل تور پورې کوي چې پاکستانی وسلوال په افغانستان کې جګړه کوي او د پاکستان د هغوی ملاتړ کوي، خو اسلام آباد دا تورونه ردوي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنه وایي چې نن په کابل کې افغاني له ځینو بهرنیو اثارو سره داسې بدلېږي. یو امریکایي ډالر 50 افغاني 15 پوله، یو اروپایي رو 80 افغاني 15 پوله، یو انګلیسي پوند 90 افغاني 30 پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني 25 پوله، زر ایراني تومن 30 افغاني او زر پاکستانی کلداري 580 افغاني. بیا هم شرغ لست. د عراق امنیتي ځواکونه د عراق او شام د اسلامي دولت په نوم د سنی وسلوالو د مخنیوي هڅې کوي څو د بغداد په لور مخته نسي. پوځ او پولیس وایي چې دوی له یاغیانو څخه بیرته د باکوبا ښار چې د بغداد د شمال په 60 کیلومتر کې پروت دی نیولې دي. یاغیانو دغه ښار د دوشمې په ورځ لاندې کړی وو. د سیمې د اوسیدونکو او چارواکو وینا په دې جګړه کې د زندان د بندیانو په ګډون په لسګونه کسان وژل سوي دي. بل لور ته یاغیانو د تلفار ښار تقریبا ټول نیولې دي. دغه ښار د بغداد د شمال لیدسته په 420 کیلومتر کې پروت. د عراق او شام د اسلامي دولت یاغیانو تر دې مخکې د عراق دوهم ستر ښار موصل نیولې وو او د بغداد په شمال کې د تکریت ښار هم د دوی له وسلوالو سره دی. د ملګرو ملتو سرمنشي بانکی مون د عراق وضعیت اندېښنه څرګنده کړه چې شاوخوا هیواد ته شخړې خبرې نسي بان کی مون پرون په جنیوا کې ویل دی وایز په عراق کې په سرعت مخ په خرابیتون کې امنیتي وضعیت ډیر اندېښنه لرم چې په ورته وخت کې د عراق او شام د اسلامي دولت د وسلواله لوري د ډلیزو ادامونو راپورونه هم خبره شوی دی. په عراق کې او د عراق له سرحدات ورهاخوا د نورو پراخو فرقي شخړو خطر شته. د عراق د صدر اعظم نور الملکی دفتر پرون په یو بیان کې سعودي عربستان ملامت کړ چې د عراق او شام د اسلامي دولت د یاغیانو مادي او مانوي ملاتړ کوي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره په دوشنبه شار کې پرون د ترانسپورت او انرژي پر موضوعاتو خبرې وکړې. دواړو مشرانو هم داراز د داسې لارې پر جوړېدو او د انرژي پر انتقال خبرې وکړې چې پاکستان له مرکزي آسیا سره د افغانستان له لارې وتړي. د خبرو پر مهال 15 موافقتنامې هم لاسلیک شوې چې په کې له نړیوال تروریزم سره پر ګډو هڅو ټینګار شوی او د صنعت، کلتوري چارو، معرف او د سوداګرۍ په برخو کې د دوه اړخیزو همکارۍ غوښتنه شوې ده. له نواز شریف سره د تاجکستان په دوه ورځني سفر کې چې پرون پیل شو د اوبو او انرژي وزیر او د مالیه وزیر هم ملګري دي. د مصر حکومت د الجزیره ټلویزیون خبریال عبدالله شامی چې له 15 میاشتو راپدې خوا په زندان کې د نه خوړلو احتساب کړی و خوشی کړ. دا خبریال د 13 اگست میاشتې په 14 نیټه هغه مهال چې پولیسو په قاهره کې لواک د لیکراسي ولسمشر محمود مرسي د پلویانو د لیکولو پر مهال نیول شوی و. د مالیزیا په لویدیځ سواحلو کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د شپېتو کسانو د مړه کېدو ویره ده. راپورونه وایي چې په دې کښتۍ کې سل تنه سپاره وو. مالیزیایي مقاماتو ویلي کښتۍ تېره شپه د بانتین ښارګوټي ساحل ته نږدې ډوبه شوې ده. د ژوندي پاتو سوو د ژغورلو لپاره د پلټونکو کښتۍ استول شوې دي. چارواکي وایي په سپرلیو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي او ګمان کوي چې دوی هڅه کوله په غیر قانوني توګه مالیزیا ته داخل شي. او په برازیل کې د فوټبال د نړیوال جام سیالۍ په لړ کې تېره شپه کوربه هیواد برازیل او مکسیکو په خپلو کې لوبه وکړه. د لوبي تر پای هیڅ کوم ټیم ونه توانېدی چې ګول وهي او دا سیالي مساوي پای ته ورسېده. په یوې بلې لوبه کې بلجیم الجزایر ته د یو په مقابل کې په دوه ګولونو سره ماته ورکړه. د روسیې او جنوبي کوریا ترمنځ لوبه هم یو د یو په مقابل کې مساوي پای ته ورسېده. د نن شپې د لوبو په لړ کې آسترالیا له هالند سره سیالي کوي او چیلي د تیر نړیوال جام له اتل هسپانیا سره مسابقه کوي. د خبرونو پای
د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ژمنه کوي چې هغه شکایتونه به په دقت سره وڅېړي چې د انتخاباتو په دوهم دور کې د دواړو کاندیدانو او د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د کارکونکو او چارواکو په خلاف شوې دي. په روانه خبرونه کې د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوړ رتبه قمندان وایي د افغانستان پاکستان د ګډي پولي په اوږدو کې څارنه زیاته کړې ده. عراقی ځواکونه د بغداد په لور د یاغیانو د پرمختګ د مخنیوي هڅه کوي. په عراق کې د تاوتریخوالي د ورستي پیښو حال درکو او د غرس د خپرونې په دوهمه برخه کې بیا کور کله او د ګوړې اچار پروګرام اوري.
په خو به ویل تو کړې لړې بیرته نه راګرځي
خو اوس وایي برطرفه شوی وزیر بیرته مقرریږي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوري. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د جمهوری ریاست د دوهم پړاو انتخاباتو په اړه 2550 شکایتونه ثبت کړي دي. د کمیسون وایي نادر محسنی پرون په کابل کې خبري اعلان وکړ چې د سب شو شکایتونو زیاته برخه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د کارکونکو، حکومتي چارواکو او د دواړو کاندیدانو د انتخاباتي ټیمونو په اړه ده. خاغلی موسینی زیاته کړه چې سر له پرونه د هیواد په سرور دیشو لیتونو کې د شکایتونو څیړل پیل شوی. جزئیات د سید کمال شاه عارف په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون د جمهوریت ریاست د دواړو کاندیدانو د انتخاباتي ټیمونو څخه وغوښتل چې پر دوی د سفسوي شکایتونو تر څېړلو وروسته خپل دفاعي تر ټاکل شوي وخت پورې دې کمیسون ته وسپاري. د دغه کمیسون وایي نادر محسنی د سه شنبې په ورځ په کابل کې یو خبري کنفرانس ته وویل چې د سفسوي شکایتونو څېړل نن د افغانستان په ټولو ولایتونو کې پیل شول. ښاغلی محسنی زیاته کړه چې شکایتونه به ټول په دقت او شفافیت سره وڅېړل شي.
د صورتي کې نسبت به یو موضوع د فوټر ویلو هغه صورت کې چې زمونږ ولایتي دفترونو ته د وی قضیه په اړه یو فیصله صادره شي، د قانون د حکم سره سم د ولایتي کمیسون د اعلان وروسته د استیناف غوښتلو لپاره 2 ساعته وخت لري چې د هغه قضیو په اړه چې د دوی د قناعت وړ نه دي د استیناف غوښتنه وکړي.
د دغه
کمیسیون چارواکي وایي چې د 2500 شکایتونو له جملې څخه 1500 په مرکزي دفتر او 1550 په ولایتي دفترونو کې ثبت شوي دي. موسینی وویل چې د ثبت شوو شکایتونو زیاته برخه چې 991 شکایتونه کېږي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کارکوونکو په وړاندې ثبت شوي دي. هغه زیاته کړه چې 1500 شکایتونه د حکومتي چارواکو، 1440 د عبدالله عبدالله او 1500 د اشرف افغانی احمدزی د انتخاباتي ټیمونو پر ضد دوی ته رسیدلې دي. د افغانستان د جمهوری ریاست دوهم پړاو انتخابات د جوزا په 23 تر سره سول چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو په وینا سره باندې 500,000 کسانو پکې ګډون کړی وو. فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه وغوښتل چې ثبت شوي شکایتونه په دقت سره د څارونکو په حضور کې وڅېړي. تر دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو یو شمېر نورو څارونکو ادارو هم ویلي وو چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون باید ثبت شوي شکایتونه په شفاف او عادلانه ډول وڅېړي.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکړي چې دوی بشه تذکره واخلي.
عادلانه فیصله و منګوله وخت در شوي.
پوهنه
موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل 0.5 څپه.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوړ رتبه قومندان وایي د افغانستان پاکستان د ګډې پولې په اوږدو کې څارنه زیاته کړې او امریکایي او افغان امنیتي ځواکونه دې ته تیار لري چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د هوایي بمبارۍ له امله په سیمه کې د وضعیت د خرابېدو مخه ونیسي. جنرال جوزف ډانفورد دغه راز ډاډ څرګند کړ چې له افغانستانه د امریکایي جنګي ځواکونو له وتلو وروسته به په دې هیواد کې هغه وضعیت تکرار نه شي چې نن ورځ عراق ورسره مخامخ دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د لوړ رتبه قومندان د وروستیو څرګندونو تفصیل له نوریاس نوري اورو.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوړ پوړی قومندان وایي چې امریکا له هغه مهال راهیسې چې پاکستان د سخدریزو وسلوالو پر قوي سنګر هوایي حمله پیل کړې د دواړو هیوادونو په ګډه پوله یې څارنه زیاته کړې ده. جنرال جوزف ډانفورد له اسوشیټد پریس خبري آژانس سره په مرکه کې وویل چې امریکا له پاکستان سره د پولې په اوږدو کې پوځي عملیات نه دي هماهنګ کړي، خو چارواکو د افغانستان له حکومت سره د استخباراتي معلوماتو شریکول زیات کړي دي. هغه وویل افغان او امریکایي ځواکونه په سیمه کې دې ته تیار دي چې د هغو سخدریزو وسلوالو په ګډون چې د پنازای پلټه افغانستان ته راوړي دغه حمله اغیز ته ځواب وایي. خو جنرال ډانفورد وویل تر اوسه چارواکو نه دي لیدلي چې سخت دریځ دي پر پوله راوړي، بلکې لیدل شوی چې د پاکستان د پوز د هوایي بمباري له امله لسمي یوازې کورنۍ د افغانستان لوري ته کړه شوې دي. د اسوشیټد پریس خبري آژانس راپور له مخې د امریکا متحده ایالاتونو له اوږدې مودې راهیسې پر پاکستان فشار راوستی چې هغه وسلوال طالبان وځپي چې د افغانستان پولې ته څیرمه د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د ځان لپاره خوندي ځایونه موندلي او له هغه ځایه په افغانستان کې پر ناتو او افغان ځواکونو حمله کوي. د امریکایي ځواکونو لوړ پوړي قومندان دغه راز ویل افغان امنیتي ځواکونه د دې ولتیا لري چې په سیمه کې د وضعیت د خرابېدو مخه ونیسي. جنرال ډانفورد د عراق وروستي وضعیت ته په اشاره وویل دی پر افغان امنیتي ځواکونو ډاډه دی او فکر نه کوي چې کله له افغانستان امریکایي محارب ځواکونه وځي هغه څه چې په عراق کې پوځ نسکور شو په افغانستان کې دغه کار وشي. جنرال ډانفورد وویل متحده ایالات ډېر د تمه کوي چې د افغانستان له حکومت سره دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک کړي، هغه تړون چې تر یو بل کال پورې په افغانستان کې تر 4,000 پورې د ناتو او امریکایي ځواکونو پاتې کېدو ته اجازه ورکوي. دغه ځواکونه به په دې هیواد کې د تروریزم ضد او افغان امنیتي ځواکونو ته د سلا او مشورې ورکولو ماموریتونه سرته رسوي. امریکایي ځواکونه وروسته له هغې له عراق ووتل چې بغداد د امنیتي تړون له لاسلیک کولو ډډه وکړه. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان له اسوشیټد پریس آژانس سره په مرکه کې د عراق وروستي وضعیت ته په اشاره وویل هغه سیاسي اختلافات چې په نتیجه کې په عراق کې دغه وضعیت رامنځته شوی په افغانستان کې نشته. ډانفورد وویل موږ دا مسله چې دوه اړخیز امنیتي تړون به ولرو هڅوي او هم د جمهوري ریاست لپاره د کاندیدانو د ټیمونو ترکیب چې څو قومي دی هم تشویقوي. په عراق کې د عراق او شام اسلامي دولت ډلې په دې وروستیو کې د دې هیواد یو شمېر مهم ښارونه نیولي او د بغداد پر لوري پرمختګ کوي. له عراق د امریکایي ځواکونو له وتلو درې کاله وروسته عراقي ځواکونه ونتوانېدل چې د دغې ډلې مخه ونیسي. او دې مسلې یو شمېر امریکایي مشرانو ته دا پلمه په لاس ورکړې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پلان تر پوښتنې لاندې راولي. دوی وایي ممکن افغانستان هم څه ناڅه د ګډوډیو لور ته لاړ شي، خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان دا څرګند کړ چې په افغانستان کې به دغسې یو وضعیت رامنځته نه شي، ځکه افغان پوځي مشران که څه هم د ولسمشر کرزي له پرېکړو چې د بهرنیو ځواکونو هوایي ملاتړ او یو شمېر نور ګډ عملیات محدود کړي ناخوښ دي، خو بیا هم د هغه اوامر پر ځای کوي. د عراق امنیتي وضعیت خرابېدو ته په اشاره امریکایي جمهوري غوښتونکي مخکښ سناتور جان مکین ویلي چې ولسمشر باراک اوباما هغه تېروتنه چې په عراق کې کړې په افغانستان کې هم تکراروي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې په افغانستان کې د دغسې یو وضعیت د مخنیوي لپاره څه باید وشي، جنرال ډانفورد وویل امریکا او ناتو د امنیتي تړون لاسلیک ته اړتیا لري چې وکولی شي د افغان امنیتي ځواکونو روزنې او هغوی ته د سلا او مشورې ورکولو ماموریت ته دوام ورکړي، او هم راتلونکی ولسمشر دې ته اړتیا لري چې یو پراخ بنسټه حکومت چې د هېواد د ټولو قومونو استازیتوب وکړي جوړ کړي. جنرال ډانفورد دغه راز د عراق په نسبت د افغانستان د وضعیت یو بل مثبت ټکی د طالب مشرانو په اړیکو کې اختلافات یاد کړل، او ویل چې په دې وروستیو کې لیدل شوي چې د طالب مشرانو او د هغوی د لومړۍ کرښې د قومندانانو په منځ کې اختلافات پیدا شوي، او د ده په باور یو علت چې د وسله والو طالبانو جنګي مورال کمزوری شوی دا دی چې فعالیتونه یې کامیاب نه دي.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری اوس اورو چې د کابل د نن چاپ ورسپانو د افغانستان د ورسېو تحولاتو په خاص توګه د انتخابات پر څه لیکلي.
د کابل چاپ نننې ورسپانو تر ډیره د انتخاباتو په اړه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون سره د سب شو شکایتونو او په انتخاباتو کې د شو درغلیو په اړه لیکنې کړې دي. دنیا نا دولتي ورسپانې په یو مطلب کې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنیاد فیفا له قوله لیکلي چې د جمهوری ریاست په دوهم دور انتخاباتو کې د درغلیو اندازه ډیره پراخه نه و. د ورسپانې په خبره د دوهم دور انتخاباتو عمده ستونزې د رای پاڼو کمیدل، درغلی، د رای اچونې د مرکزونو ناوخته پرانیستل کېدل او چارونکو ته د سار اجازه نه ورکول و. دنیا ورسپانې په یو بل مطلب کې لیکلي چې د انتخاباتو په اړه د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره د شکایتونو د ثبتولو په موده کې 2500 بیلابیل شکایتونه ثبت شوي دي. د ورسپانې په خبره د دغو شکایتونو ډیره برخه د انتخاباتو کمیسیون د کارکوونکو په اړه دي. په دغو شکایتونو کې 640 د دولتي چارواکو په اړه شوي، په داسې حال کې چې د ورسپانې په خبره د عبدالله عبدالله د ټیم پر وړاندې 640 او د اشرف غنی حمزي د ټیم پر وړاندې 540 شکایتونه ثبت شوي دي. ورسپانه لیکي چې د انتخاباتو په اړه ډیری شکایتونه په کابل، کندهار او هرات ولایتونو کې ثبت شوي دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون به دغه شکایتونه د لس ورځو په اوږدو کې وڅېړي. سرنوشت نه دولتي ورسپانه هم د انتخاباتو په تړاو د ثبت شوو 2500 شکایتونو په اړه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په حواله لیکلي چې د دواړو کاندیدانو انتخاباتي ټیمونه باید پر دوی د ثبت شوو شکایتونو تر څېړلو وروسته خپلې دفاعي تر ټاکل شوي وخت پورې دغه کمیسیون ته وسپاري. ورسپانه لیکلي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولایتي دفترونو لخوا د یوې قضیې په اړه د فیصلې تر اعلان وروسته دواړه ټیمونه 2 ساعته وخت لري چې د فیصلې د نه منلو په صورت کې د استیناف غوښتنه وکړي. سرنوشت ورسپانې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې له درغلیو نه تبلیغاتي استفاده کیږي. د ورسپانې په وینا په انتخاباتو کې درغلی شوي حکومتي چارواکو پکې مداخله کړې او ښایي ځینې نور ستونزې هم وي، او په افغانستان غوندې هیواد کې د ورسپانې په ټکو دا طبیعي خبره ده چې په انتخاباتو کې ستونزې وي. ورسپانه ټینګار کوي چې په انتخاباتو کې شوی درغلی په دومره اندازه نه دي چې د انتخاباتو مشروعیت تر سوال لاندې راولي. انیس دولتي ورسپانه بیا په یو مطلب کې لیکلي چې خلکو د انتخاباتو په دوهم دور کې په پراخ ګډون سره دا وښودله چې دیموکراتیکو ارزښتونو ته پابندي. ورسپانه لیکي چې خلکو د امنیتي ګواښونو سره سره په انتخاباتو کې ګډون وکړ او بیا یې یو حماسه جوړه کړه. نړیوالو په پراخه کچه د افغانانو د دغې فداکارۍ هرکلی وکړ او له انتخاباتي کمیسیونونو غواړي چې د رایو په شمیرنه او د شکایتونو په ارزونه کې په شفافت عمل وکړي. ملي باور نه دولتي ورسپانې بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو په حواله لیکلي چې د انتخاباتو په اړه ثبت شوو شکایتونو ته باید په شفافه توګه رسیدګي وشي. د ورسپانې په ټکو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د انتخاباتو او د درغلیو د احتمال په اړه څویل مخکې له وخته بللی دي.
فهیم عابدو چې د کابل دن چاپ ورسپانو ته کتنه درلودله. عراقي ځواکونه د بغداد په لور د یاغیانو د پرمختګ د مخنیوي هڅه کوي، او ملګرو ملتونو په دې هیواد کې د ستونزو د هواري لپاره د عراق له چارواکو وغوښتل چې د جوړ جاړي په خاطر د خبرو ته لاره هواره کړي. بلور ته امریکا په سلګونو پوځیان بغداد ته د خپل سفارت د ساتنې لپاره استولې دي. واشنگتن اندېښنه لري چې د جګړې لمبې تر بغداد ونه رسیږي. د ازادي راډیو د خبر د څنګه رپورټ جزئیات احمد شیبر وړاندې کوي.
عراقی ځواکونه د عراق او شام د اسلامي دولت د ډلې په مشرۍ له سنی افراطیانو سره په جګړه بوخت دي. یاخیان هڅه کوي چې د بغداد لور ته مخته شي او دوی د بغداد د شمال په 8 کیلومتره کې د باقوبه ښار ونیو. خو وروسته امنیتي ځواکونو اعلان وکړ چې بیرته یاخیان له دغه ښار په شا کړل. د سیمې خلک او چارواکي وایي چې په دې جګړه کې د یو زندان د بندیانو په ګډون ګڼ کسان ووژل شول. خو دا چې دا کسان چا او څرنګه وژلي دي په دې برخه کې څه ډول نخیز راپورونه ورکړل شوي دي. باقوبه د دیاله ولایت مرکز دی چې بیلابیل مذهبي ډلې پکې ژوند کوي. د بغداد په شمال لویدیځ کې 400 کیلومتره لرې بیا د تلافر د ښار اکثر برخې یاغیانو نیولې دي. خو لا هم امنیتي ځواکونه د سیمه ییزو وسلوالو په مټ د ښار یوه برخه په لاس کې لري. یاغیانو د عراق دوهم لوی ښار موصل نیولی. د تکریت ښار هم له دوی سره دی. پرون د عراق صدر اعظم نوری المالکی یو شمېر امنیتي چارواکي له دندو ګوښه کړل چې په دوی کې د شمالي ولایت نینوا قمندان هم شامل دی. دا ولایت تر ټولو مخکې یاغیانو ونیو. د امریکا متحده ایالاتونو په بغداد کې د خپل سفارت د ساتنې لپاره 215 بیا پوځیان استولې دي. بل لور ته د عراق د صدر اعظم نوری المالکی دفتر پرون په یوه اعلامیه کې عربستان ملامت کړ چې د عراق او شام د اسلامي دولت په نوم یاغیانو سره مالی او مانوي مرسته کړې ده. تر دې مخکې عربستان او قطر د مالکی په مشرۍ د عراق حکومت ملامت کړی وو چې له اقلیت سنیانو سره سم چلند نه کوي ځکه په دې هیواد کې شخړې روانې دي. پرون بیا د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون په جنوا کې د عراق پر صدر اعظم شخ وکړ چې د شخړو د مخنیوي لپاره دي خبرو اترو ته لاره هواره کړي. زه د عراق له حکومتي چارواکو غواړم د صدر اعظم المالکی په ګډون چې د دې ستونزې د هواري لپاره د روغې جوړې هر اړخیزو خبرو ته لاره هواره کړي. تیر اونی ما په ټلیفون له صدر اعظم المالکی سره خبرې وکړې. د سیمې له چارواکو، ترکیه، ایران او نورو سره هم په تماس کې شوم. بان کی مون زیاته کړه عراقیان که سنیان دي یا شیعه او یا هم کورد باید یو دولت ولري، یو بل ته درناوی وکړي او د ملګرو ملتو ارزښتونه تر پښو لاندې نه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. ایڈورد زیلم هغه امریکایي پوځی دی چې د دری او پښتو ژبو په لسګونو متلونه ټول کړي او په کتابي بڼه چاپ کړي دي. دوی وایي چې له دې کتابونو څخه په افغانستان او له هیواده بهر د پښتو دری ژبو د زده کړې لپاره کار اخیستل کیږي او د دې کتابونو پلورلو وروسته چې کومه ګټه راځي هغه په افغانستان کې پر تعلیمي پروژو لګوي. له ایڈورد سره د ازادي راډیو همکارې ملالۍ بشیر مرکه کړې ده.
ایڈورد زلم په امریکایي سمندري ځواک کې د تورن په توګه دنده لري. د په افغانستان کې یو نیم کال د امریکا له پوځ سره وظیفه ترسره کړې ده. ایڈورد وایي چې د مخکې لدی چې افغانستان ته ولاړ سي د دری ژبې زده کول د لومړي ځل لپاره په 2010 کال کې پیل کړل. ایڈورد د پښتو او دری ژبو متلونه د کتابونو په بڼه خپره کړې دي او د په وینا اوس مهال په ټوله نړۍ کې د افغاني متلونو کتابونه په اویا هیوادونو کې له چاپ راوتلې دي. دی وایي دا کار د پخپل کړې دي او دا د امریکا د پوځ یا د دفاع د وزارت پروژه نه ده. د دې پښتنې په جواب کې چې دی څرنګه وهڅې دي چې د متلونو د ټولولو په فکر کې سي او بیا یې د کتاب په بڼه چاپ کړي. ایڈورد وایي
السلام علیکم ملا جان، تشکر از مهمان نوازیتان او د واټي از پروګرام ته عمر وراست شما او شنو وان لګانی عزیز صاحب مان و سلامات بوشن. I got to Afghanistan and I was working with Afghan.
زه چې افغانستان ته ولاړم هر ورځ به له افغانانو سره کار کاوه. ما دوی ولیدل چې په خپل خبرو کې ډیر متلونه کاروي، نو ما هم دغه متلونه ورو ورو هر ورځ په مکالمه کې کارول. زه فکر کوم دغه متلونه ډیر پزله پوري او ګټور دي. ما ځینې متلونه راټول او له ځان سره ولیکل. یو ملګری مې راته وویل چې زه باید دغه متلونه د کتاب په بڼه چاپ کړم. درې کاله وروسته ما د پښتو او دری د متلونو 15 کتابونه په 15 ژبو کې چاپ کړي دي. زه فکر کوم چې افغانان درکولای شم او دوی هم، ځکه چې ما به د دغو متلونو په کارولو سره له دوی سره په ساعتونو خبرې کولې. په دې متلونو کې ځینې یې په انګریزي ژبه کې هم شته او ډیر په اسانۍ سره زده کېدای شي. دواړې دری او پښتو ژبې ماته ډېرې ګرانې دي.
څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې دغه هر متل تر شا یو داستان او قصه لري. په دې قصو د پوهیدلو لپاره باید څوک د هغه ځای په ځانګړي کلتور وپوهیږي. په دې اړه چې د دې کتابونو څوک ګټه پورته کوي، ښاغلی ایډورد وایي
زما لدې کاره او د کتابونو له لیکلو لومړی مقصد دا و چې د افغانانو سره په لیک لوست کې مرسته وکړم. لدې کاره زما بل هدف دا و چې له بهرانیانو سره په دری او پښتو زده کولو کې مرسته وشي. د مثال په توګه زما د دری ژبې د متلونو د کتاب چې د 1050 ضرب المثل په نامه دی 1500 ټوکه د کابل پوهنتون لخوا د نانسي ډوپری ګرځند کتابتونونو ته ورکړل شوی دی چې هغه به د افغانستان ټولو سیمو ته یوسي. دغه کتابونه په ښوونځیو کې د انګریزي او د دری ژبو د زده کړې لپاره کارول کیږي او د دری ژبې د متلونو د لومړي چاپ 40,000 کتابونه په ټول افغانستان کې په ښوونځیو کې لوستل کیږي. دغه کتابونه د پښتو او دری ژبو د متلونو مفهوم نه یوازې په افغانستان کې خلکو ته رسوي، بلکې د نړۍ د اویاو نورو هیوادونو وګړي هم د کتابونو ته لاسرسی لري.
The wisdom of Afghan proverbs and Dari and Pashto to the rest of the world too. The books are available in over 70 countries.
Edward White چې افغانانو د دکار ډیر سټایل دی، دی وايي
overwhelming support from Afghans. I have over 2500 followers on Twitter at Afghan sayings.
د افغانانو متلونه هر ورځ په ډیر شمیر په ټوله نړۍ کې د ټوئیټر لاري خبريږي. زه د افغانانو لخوا ډېرې مثبتې ستاینې ترلاسه کوم. زما د کار په حقله منفي تبصرې ډېرې لږ دي او هغه منفي تبصرې هم د ایرانیانو له لورې راته راځي. ځینې ایرانیان پر ما تور تړي چې ما د دوی متلونه پټ کړي او په دري ژبه پورې مې تړلې دي. دا رښتیا نه ده، ځکه چې ما دغه متلونه په خپله په افغانستان کې د عادي وګړو له خولې اورېدلې دي او ما هم هلته په خپله دا متلونه کارول.
I heard the proverbs in Afghanistan. I used them in Afghanistan. I know Afghan sayings.
Edward White د نور کتابونه به هم په نږدې وخت کې له چاپ راوځي او هغه ګټه چې د دې کتابونو له پلورلو څخه ترلاسه کوي بیرته د افغانانو د تعلیم پر پروژو لګوي.
My most recent book, Mataluna, 151 Afghan Pashto Proverbs, was just released this week. It's available now on Amazon.
زما ورستای کتاب د 1050 متلونو په نامه دی. د پښتو ژبې د متلونو دا کتاب تیر اونۍ له چاپ راووت. اوس دا کتاب د انټرنیټ لاري د امیزون پر ویب پاڼه هم پلورل کیږي. په یو څو هفتو کې د نن بعد دا کتاب تر اویا و زیاتو هیوادونو کې له چاپ راووځي. زما د دری متلونو کتاب په امریکا کې درې ملي جایزې واخیستلې. کله چې ما خپل د دری متلونو کتاب چاپ کړ، په ټوله نړۍ کې خلکو له ما پوښتنې پیل کړې چې د پښتو کتاب مې کله چاپوم. له هغه وروسته ما پروسس کال د پښتو متلونو پر راټولولو تیر کړ. دغه متلونه ماته له ټولې نړۍ څخه افغانانو را لېږلي دي. د دې متلونو انځورونه په کابل کې د یو ښوونځي زده کوونکو جوړ کړي دي. د دغه کتابونو د خرڅلاو لپاره چې څه ګټه راځي، هغه بیرته د افغانانو لپاره د تعلیم پروژو ته ځي. دا یو خیریه او مرستندویه پروژه ده.
151 Afghan Pashto proverbs this week. Profits are going back after my expenses. All the net profits go right back to Afghan literacy. So this is a charity project.
د ایڈورد د کتابونو په حق لپاره دغه ویب پاڼه نور معلومات ترلاسه کولای سي www.afghansaying.com.
دنیا با امید زنده است. The world is alive with hope. Saske saske na samandar jayegi. Zinda bash and zawanda asai tasakur for a great interview, Mala.
Juan. آزادی
خزینا تر اجازه نو ورکی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګولا وک در شریف
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه وله یا په لاس وله
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لا شي
ازادي رادیو 1206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو او رادیو دوستانو د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه نیس پروګرامونه کور کله او د ګډې اچار تفریحي خبرونه اورئ. ځینې افغان کارپوهان وایي له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو بیړنۍ تصمیم ممکن په دې هیواد کې دیارلس کلنې لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ کړي. دوی وایي افغان امنیتي ځواکونه تر اوسه په بشپړه توګه تجهیز شوي نه دي او لازمه آمادګي او توان هم نه لري. دوی وایي له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره به په هیواد کې د القاعده او نورو تروریستي ډلو فعالیتونو لپاره زمینه برابره شي. افغان کارپوه جاوید کوستانی د سې شنبې پر اصل ازادي راډیو سره په خبرو کې د جان مکین نظر تایید کړه او ویل چې امریکا باید د عراق تیروتنه په افغانستان کې تکرار نه کړي. دغه جمهوري غوښتونکي سناتور جان مکین له ولسمشر اوباما غوښتي چې په افغانستان کې زیات شمېر عسکر له روان کال وروسته هم وساتي. دوستانو، لس نیمې بجې کېدونکې دي. له سید کمال شاه عارف څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د کونړ په